ښاغلی یورشوایی د دغو سیالیو له جوړېدو هدف دا دی څو د لویانو په کټګورۍ کې نوي استعدادونه وموندل شي. نوموړي وویل چې د وښو دغه سیالۍ په 11 کټګوریو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب الرحمن هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي د تمریناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر کوي سو د ایرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د ښاغلي هوتک په وینا ټاکل شوی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې افغانستان او ایرلند 3 ورځنۍ لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه دوه ستوري دا مهال د استرالیا په لیګ کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د ملي ټیم 4 نور لوبغاړي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم د ایرلند په وړاندې د 3 ورځنیو لوبو د چمتووالي لپاره متحده عربي اماراتو ته تللي دي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. او جاپان د 2021 میلادي کال د اولمپیک سیالیو له ترسراوي سره مخالفت کړی. سره له دې چې د اولمپیک سیالیو ته یوازې 3 میاشتې پاتې، د دې هیواد وګړي غواړي چې دا سیالۍ باید لغوه یا بوسنډول شي. په جاپان کې د کیو دی نیوز خبري اژانس د یوې سروې له مخې د جاپان 80% وګړي غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا سیالۍ باید لغوه یا وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت بیا ځلی د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان کړی. ټاکل شوی وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 میلادي کال په دوبي کې وشي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه سیالۍ وځنډول شوې او ټاکل شوی چې روان 2021 میلادي کال په دوبی کې ترسره شي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. لمړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زما لالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر ډیره ترخه چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونې د حقایقو پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې له مشرانو سره شریک نه کړي، څه به دي پایلې به ولري؟
د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر اډلو کې د ښځو د مدني حرکتونو او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې له مخې نجونې د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سه کال د 12 صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري، او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره او خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږي، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي، او ته 12 کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې خبرې کوي؟ نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دی وباسم.
د هغه ورځ نه بعد هر ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوشحالي وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښی خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پړه بولي. په افغان ټولنه کې ډیری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نه ورکوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کړي. خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي منل شوی 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شوزو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستيالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونه په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو خاصتا د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړي ده او خلکو ته هم د ما پوهاوی پروګرامونه درلودلې دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري حتما دوی با جرأت او په خپل ورځني کارونو کې په خپل ورځني ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي او هغه جنې چې نظر ترې ونه شي خستای څوک د نظر حق ور نه کړی هغه پرمختګ نشي کړای په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په غوډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم زه له ځانه نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بی ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژوند د ستړیا ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت تنجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي
د خوانځي په سطحه د معلمینو لپاره د دند سپارل شوی چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره ورته د زده کړې ورکې چې خپل کورنۍ سره د خپل حقوقو په اړه البته د مور او پلار د ځایګه د درناوي په نظر کینولو سره دوی ته د زمينه برابرۍ خون کې چې وکولې شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګامو چت کړی.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 55 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د منی قانون لمخه د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پات کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال رئیس عبدالسبحان مصبا داسې وایي:
هر هغه څوک چې نجونی لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي د هر چا لخوا نه هغه بیل د قانون پر اساس باندې تر پښتون لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د شوز او جنونو له ځانه دفاع تابو کړي او د جنونو لپاره دا نه خوشوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبري او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامې دایسي دا بل حقوق پو حمید اوریا خیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډیر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې